ریویو 360 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی کے شواہد، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں عسکریت پسند گروہوں کی سرگرمیاں ایک بڑا چیلنج۔ بات کریں گے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، السلام علیکم۔ پاکستان میں دہشت گردی ایک چیلنج ہے اور گزشتہ دو دہائیوں سے سیکیورٹی فورسز، پولیس اور عام لوگ مسلسل اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کو امید تھی کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کی مدد کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین پر ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سہ ماہی میں پاکستان میں دہشت گردوں کی کاروائیوں میں کمی آئی ہے، لیکن دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہی پیش آئے۔ آج کے پروگرام میں ہم ملک میں جاری دہشت گردی، پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی اور افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پیش رفت پر بات کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے چلتے ہیں پشاور، جہاں سے ہمارے نمائندے شمیم شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیم صاحب، شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں کئی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، ایک واقعے میں باجوڑ میں ایک سابق سینیٹر بھی ہلاک ہوئے ہیں، کون سے عسکریت پسند گروہ ہیں جو ان واقعات کے پیچھے ہیں؟
شکریہ جی، یہاں پر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں تو ان کا تانے بانے جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان، جس کی مرکزی لیڈرشپ اس وقت افغانستان میں، اس کے ساتھ ملتے ہیں اور زیادہ تر واقعات کی وہ بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ان کی چھوٹے موٹے گروپ بھی شامل ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں تو باجوڑ میں زیادہ تر واقعات میں داعش کی ملوث ہونے کی اطلاعات ہے، خصوصی طور پر وہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے جو مذہبی جماعتوں سے لوگ منسلک ہیں ان کی۔ شمالی وزیرستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں تو وہ حافظ گل بہادر کی جو شورا مجاہدین، جو ٹی ٹی پی کا ایک چیپٹر ہے، ایک حصہ ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ گنڈا پور گروپ بھی ہے اور اس میں البدر بھی ہے، اور اب یہ کور نیا گروپ جو ہے وہ اس میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو زیادہ تر واقعات جو ہے یہ ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں، اور حکومت اور سیکورٹی ادارے بھی ٹی ٹی پی ہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔
شمیم صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں جن میں فوج، پولیس اور عام لوگ بھی نشانہ بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مقامی افراد ایک ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ یہیں کے لوگوں کو دہشت گردی کا سب سے زیادہ چیلنج ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ دہشت گردی کے خلاف ہے، لوگ امن چاہتے ہیں، مگر جو ماضی میں جو 2009-11 کے بعد جتنی بھی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، ابھی 2017 تک، رد الفساد تک، تو تمام ملٹری آپریشن کے میں جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی طرح لوگوں کی جو ہے نا تحفظات بھی ہے بہت زیادہ، سیکورٹی اداروں پر، حکومت پر اور عہدیداروں پر، تو ان کی یہ تحفظات بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی ملٹری آپریشن ہوئی ہے تو اس میں عام لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑا ہے، لوگ مطلب بے گھر ہوئے ہیں، عام لوگ اس میں بہت زیادہ اس کی مالی اور جانی نقصانات ہوئے ہیں۔ اب بھی اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں 15,000 سے زائد فیملیز جو ہے جنہوں نے 2014 میں نقل مکانی کی تھی، اب بھی وہ بنو کے قریب باران کیمپ ہے، اسی میں ہے۔ اسی طرح 3,000-4,000 خاندان اب بھی افغانستان میں خوست میں ہے، نقل مکانی کر چکے ہیں۔ لہذا لوگوں کا خیال ہے کہ جو آپریشن ہے اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو دسمبر 2014 میں جو قومی کوئی لائحہ عمل اپنائی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان، تو اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح کچھ اور سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردوں کے جو مراکز ہے، جو ان کی سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کے مراکز زیادہ تر پنجاب میں ہیں، لہذا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو لوگوں کو تحفظات ہے، اسی وجہ سے لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور مزاحمت بھی کر رہے ہیں. کل سے مطلب یہاں پر جرگے ریلیاں شروع ہو چکی ہیں.
شمیم صاحب، خیبر پختونخوا کی مقامی سیاسی لیڈرشپ کیا ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے مذاکرات کے حق میں ہے؟ کیونکہ پہلے تو اس پر تنقید ہوتی رہی ہے.
نہیں، اب بھی وہ جو ہے نا زیادہ تر اس میں جو سیاسی جماعتیں وہ منقسم ہیں. کچھ جماعتیں ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت العلماء اسلام ہے، اور کچھ قوم پرست جماعتیں جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں. وہ خلاف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے مطلب جو مذاکرات کیے تھے تو پارلیمان کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا تھا. جو خصوصی طور پر سابق کورٹ کمانڈر صاحب تھے پشاور کے جنرل فیض صاحب، اس نے جو مذاکرات کیے تھے تو اس سے اس وقت کی پارلیمنٹ کو بھی بالکل پتہ نہیں تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بن گئے تو انہوں نے یہ مطلب ایشو اٹھایا تھا کہ کس کے کہنے پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کون کر رہے ہیں. تو اس وقت پارلیمان نے بھی کچھ فیصلے کیے تھے، اور اس سے پہلے عدالتوں نے بھی کچھ فیصلے کیے تھے، جس میں جسٹس سیٹ وقار کے فیصلے بہت اہم تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ، عسکریت پسندوں کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے تو اسے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا، پارلیمان کو آگاہ کیا جائے گا، سیاسی قائدین جو ہے ان کو آگاہ کیا جائے گا.
آپ درست کہہ رہے ہیں، پارلیمان کے شمولیت کے سوالات اٹھتے رہے ہیں، لیکن اس وقت کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی جس میں حکومت، سیکیورٹی ادارے اور اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان شامل ہوتے ہیں، اس نے اس سارے سلسلے کی اجازت دی تھی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے، شمیم شاہد صاحب. اور پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان کو، جو حال ہی میں دوحہ کانفرنس کی کوریج کر کے واپس آئی ہیں. سارہ، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک سرد مہری کہا جائے تو چلی آ رہی ہے. دوحہ میں پاکستانی حکام اور افغان طالبان رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا دونوں اطراف بات چیت کے لیے کچھ سنجیدہ نظر آتے ہیں، کچھ سنجیدگی سے بات چیت آگے بڑھانے پر نظر آتے ہیں؟
جی، ذرائع کا تو یہی کہنا ہے کہ ڈائیلاگ دونوں کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کا وہ تو اس مہینے بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ آخری مرتبہ جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی تھی وہ جنوری میں ملی تھی، اس کے بعد سے کوئی جامع مذاکرات نہیں ہوئے. پاکستان کی طرف سے ویسے جو بشام میں جو اٹیک ہوا، پانچ چائنیز ورکرز کی جان جس میں گئی اور ایک پاکستانی شہری کی بھی، اس کے بعد جو اس کا فیکٹ فائنڈنگ تھی اس کی رپورٹ لے کے پاکستانی حکام گئے تھے کابل، لیکن وہاں پہ بات چیت ہوئی اور اگلے ہی دن طالبان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے پاکستان، یہ صرف بیجنگ اور کابل کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا دوحہ کانفرنس کے دوران وہ یہ تھا کہ ایک تو پاکستان سے الگ ملاقات ہوئی، کیونکہ جو دوحہ میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کے گھر پہ عشائیہ جو ہے وہ افغان طالبان کے لیے رکھا گیا. اس کے علاوہ جو ایک میٹنگ ہوئی چار ممالک کی، جس میں افغانستان، پاکستان، ازبکستان اور قطر شامل تھے، تو اس موقع پہ بھی بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ جو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اوور آل اس کانفرنس کے موقع پہ بھی طالبان کا جو موقف تھا اس کی جو ممالک تائید کرتے ہیں، ان دا سینس کہ جو کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو فنڈز امریکہ نے فریز کیے ہوئے وہ کھولے جائیں اور افغانستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک جو کردار ہے ان فنڈز کا اس کو سمجھتے ہوئے یہ کنسیشن افغانستان کو دی جائے، تو اس پہ اس موقف کی حمایت کرنے والوں میں پاکستان بھی شامل ہے. پھر پاکستان کا جواب تھا، اس نے افغان سول سوسائٹی کے ارکان سے اگلے دن کانفرنس کے بعد جو منگل کے روز ملاقات ہونی تھی 2 جولائی کو، اس میں بھی شرکت نہیں کی. پاکستان کے کا موقف اس کے بارے میں یہ ہے کہ جی ہم کانفرنس کے لیے آئے تھے، وہ 2 روزہ کانفرنس تھی 30 جون اور 1 جولائی کی، تو اس وجہ سے یہ اس کانفرنس کا حصہ نہیں تھا، تو ہم اس میں کیوں شرکت.
یعنی پاکستان بھی ایسی اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا جس سائڈ پر طالبان کو مزید اعتراضات ہوں. پاکستان ایک بار پھر امید کر رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے پر جامع گفتگو ہوگی. کیا افغان طالبان کا فوکس ٹی ٹی پی پر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ آئی ایس کے پر ہے؟
دیکھیے، ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے جو ہے، اسلامک اسٹیٹ خراسان، وہ افغانستان کے لیے دو بالکل مختلف نوعیت کا ان کا معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے وہ ایک انٹرنل تھریٹ ہے افغانستان کے لیے، तो वो उनका एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है, उसके पीछे जाहिर है वो बहुत सख्ती से जा रहे हैं। अभी हाल ही की खबर है कि नंदरहार में आईएसके जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है उसके एक हाई लेवल कमांडर को मारने का दावा किया है अफगान तालिबान ने, तो उनके पीछे तो वो इस तरह से जा ही रहे हैं। जहां तक अफगान तालिबान की बात है तो अफगान तालिबान को जो पाकिस्तानी तालिबान है TTP उनसे कोई थ्रेट नहीं है, उनसे ये खतरा नहीं है कि वो उनके इकतदार को चैलेंज करेंगे या वो उनकी स्पेस को चैलेंज करेंगे, तो वह मामला और है। और वहां पे फिर जो खारजा नौयत का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाव आ जाता है उसको टैकल करना है। तो उस हवाले से भी अगर बात की जाए तो काबुल का मौकफ पहला तो हमेशा यही रहा है कि हमारी सरजमीन नहीं इस्तेमाल हो रही किसी के खिलाफ, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। और साथ में ही उन्होंने जो फाइटर्स हैं अफगान तालिबान में, जो इसके फाइटर्स हैं TTP के, उनको पाक अफगान बॉर्डर से दूर मुंतकिल करने की बात भी की, उसके बाद वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। साथ में उनका यही मौकफ है कि किसी भी मुल्क को खतरा नहीं महसूस करना चाहिए। सुहेल शाहीन जो तालिबान के एक अहम रहनुमा है उन्होंने भी दोहा कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पे मीडिया से बात करते हुए यही कहा। तो ISK और TTP दो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस पोज करती हैं अफगान तालिबान के लिए, लिहाजा फिर स्ट्रैटेजी भी हमें फर्क नजर आती है।
और सारा ये बताइए कि जो अभी वजीर दिफा का बयान था पाकिस्तान के वजीर दिफा का कि अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा सकता है, तालिबान की लीडरशिप क्या किस तरह से देखती है इस स्टेटमेंट को और क्या उन्होंने कोई रद्द अमल दिया इस पर?
जी बिल्कुल, उस स्टेटमेंट के बाद फिर अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वजारत दिफा उसके तर्जुमान ने एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फिर नतीज का सामना भी करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो बयान हैं हसास मामला पे वो ना दिए जाएं। हम ये भी जानते हैं कि जब मार्च में पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर तो फिर तालिबान ने भी दावा किया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के बॉर्डर के क्रॉस स्ट्राइक्स की हैं। तो अफगान तालिबान चूंकि अब अपने आप को एक ऐसी एंटिटी के तौर पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका न सिर्फ पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल है बल्कि वो एक डिफैक्टो गवर्नमेंट के तौर पे पूरी दुनिया में जानी जाती है, लिहाजा वो ऐसे मामलों पे फिर इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कोई भी सॉवरन स्टेट करेगी।
तो सारा रूस ने जो अभी स्टेटमेंट दी है तालिबान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी करार दिया है और ISK यानी दाइश खुरासान के खिलाफ तालिबान के साथ तआवुन पर जोर दिया है, तालिबान के लिए ये बयान कितना अहम है और वो इसको कैसे देख रहे हैं?
तालिबान के लिए तो सबसे अहम बात यह है कि खुद रूस ये कह चुका है कि वो तालिबान को भी दहशतगर्दों के फहरिस्त से खारिज करने की तैयारी कर रहा है, काफी आगे वो प्रोसेस भी जा चुका है। लेकिन फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो रूस के सफीर हैं उन्होंने भी कहा कि एग्जैक्टली डेट उनको नहीं पता कि कब ये फैसला होगा, लेकिन बहरहाल वो इस प्रोसेस को भी बढ़ा रहे हैं। तो काबुल और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने भी हैं और अब जाहिर अफगान तालिबान के बाद उनके आने के बाद इसमें एक नई जो है जिद्दत भी आ रही है, इसको ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है जब तक अमरीका और उसके इत्तेहादी मौजूद थे तो जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की भी और उनसे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो वेस्टर्न बैक थी, उनके उतने टाइज जो थे पब्लिकली रूस के साथ नहीं थे। लेकिन तालिबान जो है बहुत पब्लिकली रूस के साथ भी अपने टाइज बढ़ा रहे हैं और अगेन उनका मौकफ यही है कि हम किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लिहाजा जो रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है वो अफगान तालिबान के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
बहुत शुक्रिया सारा जमान, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बात की। आगे बढ़ते हैं और एक निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता सहमाही में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात जारी रहे, जहां इस अरसे में तकरीबन 92% अमवात और 87% माफ कीजिएगा दहशतगर्दी के वाकयात और अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। सन 2024 की दूसरी सहमाही के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 240 वाकयात और ऑपरेशन में अब तक शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 380 अफराद जबकि 220 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दूसरी सहमाही में मुल्क भर में तशद्दुद और हलाकतों की शरह में कमी आई और मुल्क में मजमूई तौर पर तशद्दुद में 12% कमी हुई। पहली सहमाही में 432 की निस्बत दूसरी सहमाही में 380 हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात में कमी में काबिले जिक्र बेहतरी बलूचिस्तान में देखी गई, जहां तशद्दुद में 46% कमी आई। اس رپورٹ کے مندرجات اور انسداد دہشت گردی کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں معروف تجزیہ کار اور سی آر ایس ایس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل سے جو اسلام آباد کے ذریعے اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسا کہ آپ کے ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں 12% کمی آئی ہے, وہ کیا اقدامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے؟ اور امتیاز صاحب کی ویڈیو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, سو آئی ایم ناٹ شیور we still have him, he's still with us. جی امتیاز صاحب.
جی شکریہ عاطف. بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی فورسز خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کی گرفت جو ہے معاملات پہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اس سمائی میں اچھے خاصے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے پیش بندی کے طور پہ کافی سارے آپریشنز کیے گئے, ایسی جگہوں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز پہنچی جہاں پہ اس سے پہلے جانا محال تھا. تو بحیثیت مجموعی جب آپ انٹرڈکشن کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو روکتے ہیں یا اس کی پیش بندی کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے صورتحال پہ اثر بھی پڑتا ہے. اس سماعی کے دوران یہ بھی ہوا کہ بہت ایسے ہائی پروفائل واقعات نسبتاً کم ہوئے جس میں ایک ایک وقت میں 10-15-20 ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک واقعے میں 40-50 لوگ 25-30 لوگ شہید ہو جاتے تھے دہشت گردی کے واقعات میں, لیکن گزشتہ 3 مہینوں کے دوران, یہ کہہ لیں کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران پاکستان میں اتنے ہائی پروفائل اٹیکس نہیں ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولیس جو سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان رابطے بہتر ہیں, کوآرڈینیشن پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے, جس کے باعث یہ کافی ساری ایسی معلومات جو ہمارے پاس نہیں ہیں, یعنی ایسی جو کوششیں ناکام بنائی جاتی ہیں دہشت گردی کے واقعات کی, وہ عام لوگوں کو تک پہنچ بھی نہیں پاتی ہیں, اتنا لوگ اس کا نوٹس بھی نہیں لیتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کوآرڈینیشن کی وجہ سے ان واقعات میں نسبتاً کمی ہوئی ہے.
امتیاز صاحب, بلوچستان میں ایک سگنیفیکنٹ ڈیکریز دیکھنے میں آیا ہے, 46% ایک بڑا نمبر ہے. اس کے لیے کیا کوئی علیحدہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے لیے بالکل ایک علیحدہ پیٹرن پالیسی اور ایکشنز ہیں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں اور اتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ سرایت کر گئی ہے سیکیورٹی فورسز, میرا خیال ہے انفارمرز کی صورت میں بھی آپ کا جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ان دہشت گرد گروہ یا جس کو آپ یہ لوگ مقامی زبان میں قوم پرست گروہ بھی کہتے ہیں, انہیں بڑے پیمانے پہ کارروائیاں کرنے کا موقع نہیں ملا. دوسری بڑی بات, جو سابق صدر تھے ایران کے, جب پاکستان آئے 2 مہینے پہلے اپنی شہادت سے کچھ 2-3 ہفتے پہلے, تو اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان دہشت گردی کے انسداد کے لیے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی, اور اس میں دونوں ملکوں نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ بارڈر ان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن, انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ دہشت گردوں کی کراس بارڈر جو نقل و حرکت ہے اس میں کمی آئی, کیونکہ جب ان کو اگر نقل و حرکت کی میں تھوڑی مشکل پیش آئے تو ظاہر ہے منصوبہ بندی میں اور پھر اپنے منصوبوں پہ عمل درآمد میں بھی ان گروہوں کو مشکل پیش آتی ہے. تو غالباً یہ وجہ ہے کہ وہاں کو یہ 40% کے قریب دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے. اور گرفتاریاں میں سمجھتا ہوں ایسی ہوئی ہیں. پھر ایک وہ گلزار امام تھے جنہوں نے سوا سال پہلے ہتھیار ڈالے تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے جنگجو تھے جو کہ اب غیر فعال ہو گئے ہیں یا کم از کم وقتی طور پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خاص طور پر بلوچستان کا جو سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے اس پہ کافی فرق پڑا ہے.
امتیاز صاحب, ایران کا آپ نے ذکر کیا, وہاں ایک نئے صدر ہیں آ گئے ہیں, نئی حکومت بن رہی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو سیکیورٹی کے معاملات میں جو باہمی تعاون ہے آپ کو لگتا ہے یہ جاری رہے گا؟
مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس تعاون کو صدر رئیسی مرحوم کے دورے سے ایک نئی جہت ملی تھی, اور بعد میں ہماری ایرانی حکام سے بات چیت ہوئی, یہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ڈاکٹر امیری ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو بھی کیا, تو وہ خود بھی بہت پر امید تھے کہ مرحوم رئیسی کی پاکستان میں جو بات چیت تھی ان کا بڑا پرتفاق استقبال بھی کیا گیا, اور بالآخر دونوں ملکوں کو اب احساس یہ ہوا ہے کہ ان کے کچھ مشترکہ دشمن ہیں, چاہے وہ ایران کی سرزمین پہ ہیں, پاکستان کی سرزمین پہ ہیں یا افغان سرزمین پہ ہیں, ان کے خلاف مشترکہ کوششیں بڑی ضروری ہیں. اس بات پہ ایک بہت وسیع اتفاق ہوا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ دو مقامات پہ, گپت میں اور کہیں مکران ڈویژن میں, انہیں دو مقامات پہ ایران اور پاکستان کے انٹیلیجنس آفیسرز
بھی ہوئے جی,
تاکہ وہ ہر وقت
جی امتیاز صاحب, بعض سیکیورٹی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ملحقہ جو بارڈر ایریاز ہیں پاکستان کے, ان میں عسکریت پسند تنظیمیں بدستور موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے جاری آپریشنز کو نئے نام دیے جا رہے ہیں, اور ان کا اشارہ عزم استحکام کی جانب ہے اور ان مسائل کے مکمل حل کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور وہ کیا اقدامات ہیں آپ کے خیال میں جو مسنگ ہیں؟
دیکھیے, ایک بات بڑی واضح ہے جو پاکستان میں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم انسداد دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ 2001 کے بعد سے پورے اس خطے میں سیکیورٹی کی جو صورتحال بنی ہے القاعدہ کی وجہ سے اور بعد میں داعش یا ISKP کی وجہ سے, انسداد دہشت گردی اب ایک باقاعدہ مکمل فیچر بن گیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کا, چاہے وہ سویلین ہیں چاہے فوجی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہر 3-4 سال کے بعد ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے, مثلا کبھی آپریشن میزان 2002 میں شروع ہوا تھا, اس کے بعد راہ نجات, راہ راست, آپریشن شیر دل, پھر جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپریشن ضرب عزم شروع ہوا, جنرل باجوہ آئے تو ضرب رد الفساد کا نام دے دیا گیا. اب جو 22 جون کو ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ عزم استحکام شروع کیا جائے گا, تو میرے خیال ہے یہ ایک نامناسب سی بات تھی بغیر مشاورتی پروسیس کے اس قسم کا اعلان کرنا, خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے جہاں کے لوگ اس وقت ٹراؤما کا, ابھی بھی ٹراؤما کا شکار ہیں, کیونکہ مسلسل ملٹری آپریشنز کی وجہ سے اور دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی بہت ڈسرپٹ ہوئی, متاثر ہوئی, لوگ بے گھر ہوئے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے یہاں پہ تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ گئی, اور اثر نو اس پہ میرا خیال ہے اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ واقعتاً اتنے بڑے پیمانے پہ یہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں, اور بنیادی طور پہ یہ ایک ان کی مستقل جاب ہے, چاہے ہماری پولیس ہے, ہماری ملٹری آرمی یا پیرا ملٹری ہے, اور اس میں کوئی نئے نام سے آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی, چاہے کاؤنٹر کرائم ہو یعنی انسداد جرائم ہو یا انسداد دہشت گردی,
یعنی نیا نام دینے کے بجائے
انہیں خاموشی سے اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے, جس طرح ایران اور چین جو ہیں بڑی خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں, ڈنڈورا نہیں پیٹتے ہیں.
رائٹ امتیاز صاحب, آخری 1.5 منٹ ہے, اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اب TTP کے ساتھ کیا دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے, پہلے مذاکرات پر سیاسی حلقے ہوں یا تھنک ٹینکس ہوں, سبھی نے اس پر مختلف قسم کی رائے کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, کیا اب TTP کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کے خلاف ایک آپریشن ہونا چاہیے, ملٹری آپریشن ہونا چاہیے؟
دیکھیں عاطف, مذاکرات ان گروہوں سے ہوتے ہیں جو کسی ملک کی وحدت پہ, اس ملک کے آئین پہ اور وہاں کے جو رولنگ گورننس رجیم ہوتی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. TTP بالکل ایک الگ تھلگ سا گروپ ہے, بنیادی طور پہ ایک پروکسی ٹیررسٹ گروپ ہے, انہوں نے شرائط ایسی رکھی ہیں مذاکرات کے لیے کہ جو کوئی بھی ریاست قبول نہیں کرے گی, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ TTP یہاں پہ ایک سہولت کار ہے اس ملک میں تشدد کی, عدم استحکام کی, اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اگر جب تک یہ خود کو آئین کے تابع نہیں کرتے, ہتھیار نہیں ڈالتے جس سے وہ انکار کر رہے ہیں, اس وقت تک ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی نہ تو کوئی فائدہ ہے
جی,
اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواز ہے.
رائٹ, بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے شو میں ہم سے بات کی, اور آخر میں امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات اسی صورت میں ہونے چاہیے جب وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کریں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی ملے گا. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې
د آی اګری ثنې کیخا گئی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کیخا گئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې بیا پټه کیخا گئی لکنه کې دوه غوستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کاشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وروستي رپورټونه د افغانستان د امنیت د څار په نوم د ادارې تازه رپورټ او په اچین ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د عملیاتو پوره جزئیات تر سره شریکو. د امریکا ټاکنې او د بایدن د عمر په اړه د دیموکراتانو اندېښنې د ولسمشر بایدن نه په ټاکنو کې د نه درېدو غوښتنه مخ په زیاتېدو ده. یو شمیر خلک د هغه د عمر او مشرتابه په اړه اندېښمن دي. او د پکتیا ولایت د مچلغو بند د جوړولو غوښتنه ځایي اوسیدونکي وایي چې د بند د جوړولو چارې دې ژر پیل شي څو د برېښنا د تولید او کرهنې د غوړېدا تر څنګ د دې بند په چارو په لوی شمېر ځوانان هم په دندو وګمارل شي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د چنګاښ اتلسمه نیټه او د 2023 کال د جولای د میاشتې اتمه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د خبرونه میلمه لیکوال او چیرونکی عبدالغفور لیوال صاحب سره د ملي ارزښتونو پر ساتلو خبرې کوو. زموږ همکار خدای نور ناصر به د پاکستان د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه د ځینو قومي مشرانو، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو اندېښنې راوسپړي. لیوال صاحب او ناصر صاحب، له تاسو نه مننه کوم. د زړه له کومې هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. افغانستان کې د طالبانو اړوند د المرصاد رسنۍ رپورت ورکړی چې د دغې ډلې ځواکونو د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ یو مهم قومندان د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې وژلی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخالفو وسلوالو او د جنایي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په موخه د ګرځنده تلیفونونو د سیم کارتونو د ثبت او راجستر کولو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه 10 میلیون سیم کارتونه بیرته ثبت کړی دي.
د طالبانو د المرصاد خبرندوی ادارې راپور ورکړی چې د دغې ډلې ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه یو مهم قومندان ذاکر الله مشهور په ابو شیر وژلی دی. د المرصاد دا راپور په خپلواک توګه نه دی تایید شوی او د طالبانو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه
تایید کچیر په افغانستان زیات کتنونه شي او طالبان په خپلو حکومتي کړنو باندې لسره کتنونه کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته جواب نه وایي. د افغانستان د جنو او د خزو حقوق چې خدای د اسلام په دین کې هم ورکړی دی ولې نه کړی په واضح ډول ویلی شو چې هغه دعوه چې طالبانو د امنیت د ټینګښت په اکله کړې وه دا به له ستونزو سره مخامخ کیږي او دغه نظم عامه به لا هم خرابیږي.
په دې تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، څو ځلې د داعش پر ضد عملیاتو او د دغې ډلې د جنګیالیو او قومندانانو د وژلو خبر ورکړی دی. د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان په ختیځ کې پیدا شوه او د اچین ولسوالۍ مرکزی قرارګاه و.
دا متحده ایالاتو دفاع وزارت د روان کال د می په میاشت کې په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې میشته د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لوی بریدونو د کولو وړتیا لري. لدی ور اخوا د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دغه وزارت د طرز العمل پر اساس د ګرځنده ټلیفونونو د سیم کارتونو د ثبت او رجستر کولو د بهیر د پیل راهیسې تر اوسه 10 میلیونه سیم کارتونه بیرته ثبت او رجستر کړي دي.
کډې نه زیات دي د امنیت بخش کې بلخصوص د سایبری امنیت بخش کې او مفقودی حالتونه کې او همچنان د احسایی بخش کې ګټور تمامیدای شي. البته دلته بعضی خوندونه هم وجود لدی د بیلګې په توګه د برېښنایي تذکرې نشتونوالی او د مخابراتي شرکتونو د غیر راجستر سیم کارتونو ویشل یا خرڅول ځکه دی غواړي چې د دې پیرودونکو زیات شي او د دې طریق باندې دی عواید ترلاسه کړي. نو دغه خنډونه هم وجود لري. پر کل کې راجستر کول د سیم کارت یو بنیادی اساس دی او باید دا کار وشي.
د طالبانو حکومت له خوا د ګرځنده ټلیفونونو د سیم کارتونو د بیا ثبت او راجستر یو هدف د طالبانو د مخالفو وسلوالو او د جنایي ډلو له خوا په تروریستي او جنایي فعالیتونو کې د ګرځنده ټلیفون کارونې مخنیوي خودل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د روان 2024 کال د مې د میاشتې په 14مه په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې تر 55% پورې په امنیتي پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړی وو. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ګیلمن وزیر د پاکستان په پات کې په یو برید کې سخت ټپي شوی دی او په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دا او د ازمه استحکام د پوځي عملیاتو په خلاف د لاریونونو حال به په اسلام آباد کې د خپل خبریال خدای نور ناصر صاحب نه ترلاسه کو چې همدا اوس موږ سره ملګری شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی ناصر صاحب. اول خو که راته د ګیلمن وزیر صاحب حال یو سب د هغوی د حال په اړه وایا ستغوی څنګه دي د خطر نه راوتلې دي؟
ډیر مننه ډاکټر جانې. الله هم ډاکټران وایي چې د هغه درملنه روانه ده او الله هم د دې ورکان مشران او ډاکټران ټول وایي چې د دواو باید دواوي ورته وسی. الله هم د اسلام آباد پښتون روغتون کې دی. که هم یو دغه ځینې وخت دو ساعته مخکې یو خبر چې دلی و چې هغه ګوردان او هم ډاکټران نه تاییدوي او وایي چې هغه بالکل درملنې لاندې دی او لا یې هم درملنه روانه ده. مشران منظور پشتین علی وزیر یو شمیر نور ملت پال سیاستوال
ټولنیزو شبکو کې ډیر جدي خبرګونونه واورېدل. پښتون صاحب ویلي چې دا په پښتون قام او پښتون وطن برید ګڼل کیږي. څوک نیول شوی هم دی او کنه د پولیسو نه هم غوښتنې شوی دي ډیر کلکې؟ ما ویل څوک نیول شوی هم دی په دې تړاو او کنه ځکه منظور پښتین په پولیسو هم غږ کړی چې په دې اړه د اقدام وکړي.
بلې هو تر اوسه پورې څوک البته نه دی نیول شوی خو پولیس وایي چې هغه روانه ده شګه خان په باندې برید کړی دی وایي.
بله د ازم استحکام د پوځي عملیاتو په وړاندې هم خبرګونونه خودل شوي. قبایلي مشران او سیاسي ګوندونو ویلي دي چې دا باید ودرول شي خو پاکستاني چارواکي وایي چې د امن د ټینګولو لپاره دا اړین ګڼل کیږي. نو خلک بیا ولې نه غواړي دغه عملیات؟
اصل کې دا لکه لاره چې د پاکستان حکومت لپاره د اوز له خوا دا اعلان شوی دی چې که څنګه د سیمه نه یاد کړی چې حکومت سیمه کې به کې شي وايي چې دا د ازمه استحکام په نامه باندې بده دوی د وسلوالو پر ضد دوی پټو کې عملیات کوي. له هغه راځي چې دلته د اپوزیشن شاو فاطمه ګوندونه پښتانه ملتپال په خاصه توګه چې په خیبر پښتونخوا کې مخکې هم بیا بیا عملیات شوي دي هغه دا وایي چې مخکې چې کوم عملیات شوي دي په هغه کې هم د وسلوالو پر ضد باندې دغه ګامونه نه دي پورته شوي څومره چې عام ولس او پښتانه په دې په توګه ووځي دي نو اوس هم دوی د همدې لپاره دغه عملیاتو پرځل دي فورن د ورډان تاسو چې کوم پښتون ورنه ورتان پښتون خو په دې بیل سیمو کې لوی لوی لارینو کړی وو او دغه لارینو نو مقصد هدف همدا و چې دوی واجی دوی په خپل سیمو کې نو دغه خپل عملیات نه غواړي.
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان ناصر صاحب بریالي اوسه او بیا به هم تاسو ته زحمت درکو کور ودان. او سم د خبرونه بل مهم مطلب نظامونه لمنځزي حکومتونه نړيږي او دوري تیریږي خو ملي سمبولونه ملي ارزښتونه پر ځای پات کیږي ځکه د نسلونو په ژوندونو کې ځای خوندي شوی وي خو کله د نظامونو په بدلون سره ملي ارزښتونه بیا بدل شي نو د دې مانوي ناورین زیانونه د وحواد او ملت د فارت سدي په دې اړه په فرانسې کې د لیکوال او چیرونکو عبدالغفور لیوال صاحب ارزونه تاسو ته دروړو لیوال صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله د طالبانو پراتک په هغه څه چې خلک یې ملي ارزښتونه بولي وار شوی دی د ملي بیرغ ملي سرود نه نیولې د استقلال د ګټونکو امان الله خان د عدم تشدد فلسفي د مخکخ عبدالغفار خان د اکسونو د تورولو پیخي خمسالونه ګڼل کیږي طالبان ولی هغه څه سره چې ولس ورته د ملي ویاړونو په نوم احترام لري داسې رفتار کوي او بیا ځانونه هم د ولس استازي بولي
او ډېر زیاته مننه د خبره اصلا دا ده چې لبد مرغه دغه ایدولوژیک ډله اوس پر افغانستان واکمنه ده د ملي مفهوم اصلا د ملي مفهوم او د ملي هویت په وړاندې هم ویر لري او هم کرکل لري او دا د ملي ځواک یا د ملي قدرت نه لري ځکه چې اوس په صحنه کې د دوی په وړاندې یوازینی چیلنج یوازینی ننګونه همدغه ملي ځواک دی ملي مفهوم دی د خلکو ملي احساسات دی په یاد ولرئ چې د ملي ارزښتونو مسأله دوه ډوله ده یو دا چې ځینې شیان یوازې نښې دي یوازې سمبولونه دي ځینې شیان داسې دي چې لا هم په خلکو کې د ملي هویت بنسټونه ګڼل کیږي حضرت امان الله شاه غازی چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې خپل ځای لري عبدالرز باچا خان دا لا تر اوسه د افغانستان په تاریخ باندې اغیز لري دا اغیز څه ډول دی زه بلنده توګه داسې درکوم چې د ټولو حکومتونو د افغانستان د استقلال د افغانستان د ملي حاکمیت د افغانستان د مترقی تفکر او د پرمختګ د نننۍ ژوند د ټولو سرچینه او پایل د حضرت امان الله شاه غازی د امانینو حضرت او د استقلال نه راوروسته کی
بله
خبره په دې کې ده چې امان الله خان سره مخالفت
بله نو ولې بیا ورسره مخالفت کوي یعنی د دینې مخه څه ده
د ډاریږي د دې قدرت چې په څه ولاړ دی د مترقی افکار ټول د هغه په وړاندې دوی د تحجر او استبداد پر بنسټونو ولاړ حاکمیت لري او امان الله خان هم د استبداد مخالف او د نهضت او د ریفورمي کړنې هم د استبداد په وړاندې وي او هم د تحجر او وروسته پاتې والی ګوري ښکارا څرګنده ده د حضرت امان الله شاه غازی په وخت کې د افغانستان د ښځو او د نجونو نهضت او د نجونو او د ښځو تعلیم پایل شو او پیاوړی شو او دوی د مخالف
بله
دا یو اساسي بیلګه ده او دا بیلګه څه کوي
بله په داس حال کې چې لیوال صاحب د طالبان حکومت هیڅ یو هیوادم پر رسمیت نه دی پیژندلې افغانان او راګرزی نفاق او چتر رسیدلې د ملي ویاړونو ساتل په دې حساس وخت کې چې ملت هم پاشلې دی او یو ملي هویت ته ډیر تر ټولو زیاته ارتیا ده تاسو څومره مهم بولید نړیوال اعتبار لپاره
ډیر مهم دی دا ډیر مهم دی، ډیر مهم دی. اولنی کمرغه چې په دې برخه کې ناهیلی او مایوسی ځکه نه ده پکار چې میلیونونو افغانانو په زړونو او ذهنونو کې دغه ټول ارزښتونه بنسټونه ژوندي دي. تاسو ولیدل عکس العمل ډیر مهم و. د دې منفي اقدام په مقابل کې چې ملت عکس العمل وکړ، ځوان نسل کوم خبرګون وکړ، دا ډیر مهم دی. یعنی دا په دې معنا چې دا ملت لا ژوندی دی، خپل هویت پیژني، خپل ملي ارزښتونه یې په یاد دي او د دې په وړاندې حساس دی. او دا کافي ده چې سړی په دې پوه شي چې دا ملت لا تر اوسه هم
بله. لیوال صاحب، د طالبانو په اړه ویل کېږي چې اکثره پښتانه دي، خو دوی په دې کار پښتانه مشران ټکولي دي. د افغانستان د استقلال ګټونکی پاچا امان الله خان ته خلکو د غازی لقب ورکړی، خان عبدالغفار خان په فخر افغان شهرت لري. دا مسله تاسو څنګه ارزوئ؟
پښتو یوازې ژبه نه ده، پښتو د یو شمېر ارزښتونو او ملي تفکر یو قانونمنده مجموعه ده. دوی په پښتني کورنیو کې زیږیدلی وي، مګر پښتانه نه دي، دوی ملایان دي. دا دوه شیان باید سره بیل کړو. ملایان او طالبان بیل موجودات دي، او پښتانه د یو شمېر ملي ارزښتونو او هویتي اعتبار پر بنسټ یو قوم دی، یو لوی ولس دی، یو ملت دی. دغه غلطي یا دغه غلطه خبره چې دوی پښتانه دي، دا باید اصلاح کړو. د دغو ارزښتونو پر بنسټ نو دوی تر ډیره حده یو ایدولوژیکا متحجره ډله ده چې پر زور او د استبداد په وسیله واک ته رسېدلې ده. د همدې لپاره زه غواړم چې د معاصر تاریخ دغه غلط تعبیر او دغه لوی ناسم پوهاوی اصلاح شي، چې دوی په پښتنو کې به زیږیدلي مګر پښتانه نه دي. پښتون یو لوی ولس دی، خپلو ټولو ملي ارزښتونو ته اعتبار ورکوي. حضرت امان الله شاه غازی پہ گران دے، باچا خان پہ گران دے، افغان هویت پہ گران دے، خپل ملی بیرغ پہ گران دے، خپل ژبه، خپل ادبیات، خپل عنعنه، خپل کفا، لنډۍ، اتڼ، ډول، موسیقي، دغه د ښځو لخوا رامنځته شوی بډای فرهنګ، فولکلور، ښوونځی، پوهنتون، دا ټول پہ ګران دي.
کور ودان. لیوال صاحب، دا اوږد بحث دی چې بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. په فرانسې کې پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی لیوال صاحب، له تاسو نه د زړه له کومې بیا هم مننه کوم. بریالي اوسئ، سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، په څو شیبو کې به په پکتیا کې د مچلغو د بند په اړه رپورټ ولرو چې ځایي خلک یې د ژر تر ژره د جوړېدو غوښتنه کوي. خو لومړی لنډه دم اخلو. اوس هم نړیوال مسایل په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې نه میاشتې وشوې. د حماس ډلې ویلې دي چې هغوی د متحده ایالاتو په ملاتړ د اوربند وړاندیز ته د اسرائیلو ځواب ته انتظار باسي. دا د هغې نه وروسته ده چې دوی د دغې موافقې کلیدي غوښتنې نه دي منلي. او د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدي د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس جګړه د نهو میاشتو نه روانه ده، دا شخص په عربي ژبه کې شعارونه لګوي چې خلک وجګوري، مونږ وجګوري. دا وختونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتون کارمندان وایي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. خو دا اوس مهال د اوربند لپاره هڅې دوام لري. حماس وایي د اسرائیلو سره د امریکا په ملاتړ د اوربند لومړنۍ موافقه منلې. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو او د حماس ترمنځ د نهو میاشتو جګړو په لړ کې د اتو دیرشو زرونه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا هرڅه د تیر کال د اکتوبر په ومه هغه وخت پیل شول کله چې حماس او د هغوی متحدینو په اسرائیلو برید وکړو او 1200 ملکي وګړي ووژل او شاوخوا 250 نور وتښتول. اسرائیلو د حماس ته لمنځه وړلو ژمنه وکړه او په غزه پراخ عملیات پیل کړل. په ان حال کې په اسرائیلو کې خلک هر اونۍ د حکومت په ضد لاریون کوي او د صدر اعظم نتنیاهو د استعفا او د تازه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
So we need to get the mangbayti arghamal shivi kasan bir tara khushiku د انسان ژوند تر هر څه زیات ارزښت لري. د اسرایلو دیموکراسي هم دغه ډول ده. زما یوازنی غوښتنه دا ده چې د هوکړه نه سمدستي وروسته اسرایل کې باید ټاکنې ترسره شي. اوس د وخت دی چې د خلکو او حکومت ترمنځ باور رامنځته شي.
په غزه کې د هوا د طریقې د مرستو رسولو لړۍ دوام لري، خو چارواکي دا مني چې دا کار د مرستو رسولو یو غیر موثره لار ده. د ملګرو ملتونو او د خوړو د خوندیتوب د مرستندوی ادارې د ګډ رپورت لمخې د غزه 92% نفوس د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د جګړې له پیل راهیسې د غزه د 2 میلیون نفوس 90% برخه بې ځای شوې ده، په داسې حال کې چې اسرایلی ځواکونه په غزه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې د حماس وسلی نیولې دي. هغه خبر چې امریکا غږ او اسوسییټډ پریس ایجنټس په خپلواک ډول نشي تاییدولې. موترزین د یک شنبه پورز د اسرایلو په جنوبی برخه کې د شاوخوا 1500 بالونونو یا بوکړیو سره راغون شو. دوی چې تور رنگ د اکتوبر په ومه د وجل شو او زیړ رنگ د رغمل شو استازیتوب کوي. دا و د ارش عربسادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غک.
بل په لود چارواکو په وینا روسیې نن په بیساری توګه په کیف او نورو اوکرایني خارونو باندې د توغندې او بریدونه کړی دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوی. په دې ترڅ کې د ماشومان یو مهم روختون هم په نخښه شوی. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې روسیې ځواکونه تر 40 تر ډیر توغندې په بیلابیلو خارونو توغولې او د اوکرين په بیلابیلو خارونو کې بنسټیزې سوداګریزې او د استوګنې ودانې زیانمنې کړې دي. د کیف خاروال ویتلی کلیشکو ویل چې په پلازمینه د ابرید د 2023 په فبراير کې د روسیې د ابرید له پایل راهیسې تر ټولو شدید ابرید ګڼل کیږي. بل په لوپا فرانسې کې پارلمان معلق دی او د مالیاتو او د حکومت جوړولو مذاکرات د دوشمې په ورځ پیل شوې. دا خبره وروسته له هغه پیل شوې چې د کین ارخ ائتلاف د ټولو په حیرانولو سره د مارین لوپان په مخنیوي واکته د کی ارخو د راتګ مخاوني ولا. د پاریس په شاوخوا کې کله چې د یکشنبې په ورځ د فرانسې د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې، ځنو د خوخی اوخ کې حتا توی کړې. لیکن ارخو د نوی جبهه ائتلاف د 138 څوکیو په ګټلو سره په ملي شورا کې د غالب ځواک په توګه راڅرګند شو. او امریکای سرتیری د یکشنبه په ورځ د نایجیر په پایتخت نیامی کې د خپل پوځي اډې څخه په بشپړ توګه ووتل او ټاکل شوی چې د همدې روان کال د سپتمبر میاشتې تر 15 نیټه پورې به د اګادیز له پوځي اډې څخه هم ووزي. د نایجیر پوځي مشرانو د 2023 کال د جولای په میاشت کې په کودتا کې وخت ترلاسه کول وروسته د متحده ایالاتو سره د پوځي همکارۍ تړون فسخ کړ او له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته مهلت وټاکه. متحده ایالاتو په نایجیر کې شاوخوا 450 سرتیری درلودل چې د لویدیځې افریقا په هیوادونو کې د جهادي ډلو په ضد ماموریتونو کې یې برخه اخیسته او د اګادیس ښار سره نږدې د بی پیلوټا یا ډرون الوتکو یوه ستره پوځي اډه هم درلوده. مننه کوم چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. راتلونکي اونۍ به ممکن د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د بیا ځلې ټاکلو لپاره برخلیک ټاکونکي وي، ځکه د هغه د عمر او رهبرۍ کولو په وړتیا خلک اندېښمن ښکاري او دا غوښتنه مخ په زیاتېدو ده چې که د ټاکنیزې سیالۍ ووزي نو هغه لا هم د هغو متنفذینو او شخصیتونو قوي ملاتړ له ځانه سره لري چې مني چې اکثریت دیموکرات رای ورکونکي اندېښمن ښکاري او دا مسله اوس ورستر بلې لا زیاتېږي. د امریکا غږ خبریالې ورانیکا بالډارس اګلیسیس دغه رپورټ را لېږلی چې پښتو ژباړه یې ګوري.
د یکشن بیفورز د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د فلډلفیا په یوه کلیسا کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. سره د دې چې د هغه د عمر او رهبرۍ د وړتیاو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو بایدن بیا هم د خپل لاسته راوړنو یادونه کوي. د خپلې کمزوري مناظرې وروسته جمهور رئیس خپل اراده دوه برابره قوي کړي چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته ودرېږي. هغه خپل دا هوټ د جمعې په ورځ د ای بی سی نیوز نطاق جورج سټیفانو پولس سره په ځانګړي مرکه کې څرګند کو.
فکر نکوم کبل څوک دی تر ما ډیر د جمهور رئیس کېدو یا د سیالیو د ګټلو ورته ولري.
بایدن د بیا ځلي انتخابېدو د پاره د خپل ملګرو ترمن لا هم قوي ملاتړ لري. خو د رایه ورکوونکو ترمن اندېښنې مخ په زیاتې دوري. د دیموکرات ګوند سناتور کریس مورفي د یکشن بی په ورځ د سی ان ان د سټیټ اف د یونین پرونه کې د بایدن د عمر واړه اندېښنه څرګنده کړه.
د هغه د شخصیت او نجابت یا د چې هغه چا ته ارزښت ورکوي یا د چا لپاره مبارزه کوي پوښتنه نشته. پوښتنه دا ده چې آیا د هغه زوړ جو بایدن دی یا نه.
د استازو د مجلس دیموکرات غړی ادم شف د ان بی سی میټ د پریس خبرونه کې وویل د ټاکنو نه د وټلو پریکړه به په خپل بایدن کوي او دا کار به پر عمومي ټاکنو اغیزناک وي.
جو بایدن باید خپل ځان او خپل کاري سابقه په نظر کې ونیسي چې آیا ډونلډ ټرمپ ته ماته ورکولی سي او کنه. آیا هغه ورکس دی چې ډونلډ ټرمپ مات کړي او تر څنګ یې د دې پریکړې اغیزې به څه وي چې ممکن د هغه د کاري دورې مهمه فیصله وي او د پراتلونکي کې په استازو جرګې، مشرانو جرګې او د هیواد پراتلونکي څه ډول اغیزې لرلی شي.
د شنبه په ورځ ډونلډ ټرمپ د ټروت په ټولنیزه پاڼه کې ولیکل کاذب جو بایدن باید خپل ډیر منتقدین لپاره وغورځي او په قوت د خپل قوي او پراخه کمپاین سره وړاندې لاړ شي. په داسې حال کې چې د خبرونو ټول تمرکز په بایدن دی، خو دا ونه د ټرمپ د معاونیت اعلانې دل به هم ډیر د پام وړي.
هغه ډیر ور خلک لري چې انتخاب وکړي. همدې تګلارو د مشرتابه طریقې د امریکا د ولس لپاره ښې نتیجې درلودلې. فکر کوم چې همدغه باید په سپینې ماڼۍ کې حاکم کړو.
د جمهور رئیس بایدن ډیره پاملرنه به د ناټو غونډې ته یې چې د سیشن بی پورس په واشنگټن کې جوړیږي. اما د سیاټکل کې چې ټرمپ به هم دا اونۍ د فلوریدا په ډورال او د پنسلوینیا په بټلر خارونو کې ټاکنیزې غونډې وکړي. دا و د ویرونیکا بالډیراس اګلیاسس د رپورت پښتو ژباړه.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بل فلو د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې که د مچلغو بند چارې بیا پیل او کار یې تمام شي د برېښنا د تولید او کرهنې د زیاتوالي سبب شي. د اوبو د تنظیم چارو متخصصین وایي چې مچلغو بند نږدې 550 میلیونه متر مکعب اوبو د ځایولو ظرفیت لري. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
دا د پکتیا ولایت په ختیځ کې د احمد آباد ولسوالۍ هغه سیمه ده چیرته چې په تیر جمهوریت کې د دې سیمې د اوبو د ذخیره کولو په پار د مچلغو د بند چارې پیل او تر لږ دوام وروسته ودرېدلې. د دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې د مچلغو بند له جوړولو سره به د برېښنا د تولید تر څنګ ځوانانو ته کاري فرصتونه هم برابر سي.
د مچلغو ته دلته کار په ټاپه ولاړ ده. نه کارونه ستنه نه خسته نه پات ده. نیورونه هم جوړ کړي دي، هر څه جوړ کړي دي. مکمل بیرته د سیلابو خراب کړ. اوس خو امن او امنیت ته باید په دې بند باندې کار شروع شي. په دې بند څه کار شروع شي ډیره بخای مونږ برکه ورڅ ته اړتیا لرو.
حمزه کې ټولې موږ للمی دي کدا کته داشت تاسې ویني چې ټولې للمی دي او ډیر راغله چې ته د حمزه کې اوی شي. نو د موږ دلته د مڼو ډیر ښه حاصل ورکړي. خلک به مڼه میال نه کوي او نور به دا غریبانو ته کارونه کې په هغه سیما خپله په دې بند کې کار کاوه. مزدوري مې کوله، شرکت سره مې کار کاوه.
بل لورته شنونکي د اوبو د بندونو ارزښت ته په کتو وایي چې د مچلغو بند په لوی مقدار د اوبو د ځایولو تر څنګ نږدې 600 کورنۍ ته د برېښنا ورکولو توان لري. دغه شنونکي له اړوندو ادارو د چارو د ژر پیل غوښتنه هم کوي.
د میچلغو بند چې زما د معلوماتو لمخې 15 میلیون متر مکعب او به زایوي تقریبا 400 کیلو واټه برښنا تولیدولای شي. هم داس شکل شاوخه 12000 جربه زمګه خړوبول شي. د پجرول سره به زمونږ د وانانو چې ډیر ابتدی ژوند دی تقریبا تر 500 کورونو لپاره برښنا تولیدي. 12000 جربه زمګه کافی بشری قوه په کار مصرفي. نو دا هغه څه دي چې د دې بند یا د نور بندونو څخه لاس ترزي.
بل لورته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست په افغانستان کې د نورو بندونو د جوړولو ترڅنګ وایي چې په انکشافي بودیجه کې د مچلغو بند جوړولو پلان هم لري.
زموږ د وزارت چې کومې پروژې مربوط زموږ دي چې سروې نه وسوي سروې وسوا که ډیزاین نه جوړ شوی ډیزاین مرته جوړ کړی اوس اوکه سوکه موږ په انکشافي بودیجه کې نیسو یا ډونران ورته پیدا کوو انشاءالله سره راځي په غوښتنې کار شروع کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ژوند تر ډیره پر کرهنه ولاړ دی چې ډیر کله د اوبو لکمشت او یا بندونو د نشتون په سبب له سیلابونو شکایت کوي. که څه هم طالبان پر یو سر د امنیت راوستو خبره کوي خو بل لور ته کوم کارونه چې په تیر کې د ناامنۍ په سبب لخند او ځنډ سره مخ و تر پخوا لا زیات په ټپه ولاړ دي. شمساریان امریکا ژغ
او اوس